وستوال طالبان په بیلابیلو جبهو کې مات شوي او انتحاري حملو او چاودنو ته زور ورکړی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر په اکتوبر میاشت کې په یو راپور کې وویل چې روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې لږ تر لږه 8000 شل تنه په افغانستان کې په وسلوالو حملو کې وژل شوي دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د جګړې پر شکلو خوا وژغ وکړ چې د ملکي وګړو امنیت ته پام وکړي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې د افغانستان او سیمې نومیالی قاری استاد برکت الله سلیم خپل نوی شعرونه راوروي او د خپلو شعرونو په باره کې راته غږیږي.
اوس داسې شعرونه دي چې شعر ډیر ښه دی، شعر به ډیر ښه خو مضمون نه لري، او که مضمون ولري لوڅ به وي.
د چیخوف یوه لنډه کیسه د سندرغاړي ارون پاچا د 25 کلن هنري فعالیت په باره کې زموږ د همکار ذبی الله مومند راپورټ.
خورت الله هم ګرانه شوه چونده زما 25 کاله پکې یاد شو، نو اوس باید نور داسې کار وکړم چې هغه زما د کړیو کارونو خوي چیلنج هم راته راپېښته.
که وخت و نور مطالبم لرو. پیل خبرونو کوو. محمد حدیث پردیس د تیر اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د پوهان حبیب الرحمن حالا د علمی او فرهنګي خدمتونو په مناسبت سیمینار جوړ شو. دغه سیمینار د لړم د میاشتې په 9 نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې د لیکوالو، فرهنګیانو، استادانو، د مرحوم حالا د شاګردانو او مینوالو په ګډون ترسره شو. د سیمینار په پیل کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام په فرهنګي چارو کې د جمهوری ریاست سلاکار اسدالله غزنفر لخوا ولوستل شو چې په یوې برخه کې داسې راغلي. پوهان حبیب الرحمن حالا یو عمر د افغانستان د فرهنګ د لوړولو په لاره کې په هلو ځلو او هڅو کې تیر کړی، د هیواد په علمي او روزنیز ټولنې ستر حق لري. د په کابل پوهنتون کې د ژورنالیزم د استاد، د ادب د ارزښتناکې مجلې د مدیر، د خلکو د حقوقو د لارې د مبارز او د څو علمي اثارو د مؤلف او ژباړن په توګه د قدر وړ خدمتونه کړي دي. وروسته د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهنیارې سیدې مشکان مصطفوي د پوهان حاله د علمي او فرهنګي شخصیت په باره کې خبرې وکړې. دغه راز د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر طارق رشاد هم د مرحوم حاله پر ژوند خپله مقاله واوروله. پوهان حبیب الرحمن حاله د عبدالحد زوی په 1311 هجری لمریز کال کې د کابل ولایت په میربچه کوټ ولسوالۍ کې زیږیدلی وو. د زده کړو تر پای وروسته یې د کابل پوهنتون د استاد، د ادب مجلې د مسؤل مدیر او د کابل پوهنتون د خپرونو د مسؤل او نورې مهمې دندې ترسره کړې وې. حاله د 50 کلنۍ په عمر د روان کال د زمري د میاشتې په 24 نیټه پاسټرلیا کې وفات شو. روح دې خادوي. په خوست ولایت کې د پروژې باغ اړوند پارک د استاد حکیم تڼیوال په نامه ونومول شو. حکیم تڼیوال د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ د حصارک په کلي کې زیږیدلی وو. لوړې زده کړې په آلمان کې کړې وې. تڼیوال د نورو دندو ترڅنګ په 2002 میلادي کال کې د خوست والی وو. په 2004 میلادي کال کې د قانون او صنایعو د وزیر په توګه وټاکل شو. تر وزارت وروسته د پکتیا ولایت والی شو. په هغو مراسمو کې چې په همدې مناسبت په خوست کې جوړ شوي وو، د خوست د اطلاعاتو فرهنګ محمد امین شاه الفت په خپلو خبرو کې ویل چې استاد تڼیوال د خوست نه بلکې د هیواد هستی وه چې زموږ ټولنې ته یې د علم په برخه کې ډیر څه په میراث پریښی دي. حکیم تڼیوال کله چې په پکتیا کې دنده ترسره کوله په یوې چاودنه کې ووژل شو. د لړم د میاشتې په 8 نیټه د زابل ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د دغه ولایت په شیخ متی علي لیسه کې د کتابتون درې ورځینی نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې چې په سلګونو کتابونه ننداري ته ایښي وو، ډېرو زده کوونکو د خبره کوله چې د زابل عامه کتابتون ته باید نوي کتابونه وپیرل شي. د زابل عامه کتابتون اوس شاوخوا 9000 کتابونه لري چې د مطالعې مینوال یې کم بولي.
د نومیالی قاری استاد برکت الله سلیم تر اوسه د شعرونو 4 ټولګي چاپ شوي دي. استاد په ورستو کلونو کې تر چاپ شوي شاعري ډیر شعرونه لیکلي دي. دی وایي اوس لیک شعرونه لیکم خو ښه یې لیکم. د استاد سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. استاد خبرونه تخر اغلا ستلی مسی
سلامت اوسئ صاحب الله مو په خیر لره
استاد نن بستاسو په ادبی فعالیتونو خبري ولرو د ستاسو مخکې څلور ټولګي د شعر چاپ سوي دي لغه ورسته مم شاعری کړی ده خو زموږ دوستان به خبر نه وي چې استاد څومره شعرونه لیکلي دي
سلامت اوسئ صاحب که زه وایم چې زه ادبی ټولګي لرم خو زه ځان د دې کار نه خارج غنم ځکه چې دومره عظیم شاعران چې موجود دي او زه د غوی په خوا کې ځان یا د غوی په قسم ځان یا د غوی په سي ځان شاعر وګنم فکر کوم چې ما د ځان پورې خندا کړی وي چې بیا به هم وایم چې یو نابینا سړی په ادبیاتو کې څومره پیشرفت کولای شي نو دا یو اثر د هغه محبت و چې ما د خپل وطن د خلکو او د دې ملت سره چې نور علمي کارونه زما وو د ادبیاتو په خوا کې همزان یو څه حساب کړ یعنی زما هره ټولګه یو سلو پنځلس شعر لري او څلور ټولګې لرم نور نو روانه ده
او استاد نو په دې حساب خو څلور سو شپېته شعرونه خو مو چاپ سوي دي
بل صاحب
له دې څلور سو شپېته شعرونو علاوه مو چې شاعري کړې ده دا به ټوله څومره سوي
ممکن پنځه سوه او شلو ته رسیږي
او ماشاءالله نو دا خو ډیره زیاته شاعري ده چې چاپ کړې مو نه ده استاد تاسو شعرونه ټول په یاد دي فرزند خپل اولی ټول کې
خپل شعرونه خو مطلب اکثرا په یاد دي او بیا بعض خام پاتې شي خو بیا يم چې څوک وایي نور فردونه زویل شم په دې خاطر باندې چې زه په اکثر محافلو کې قطعا اشتراک نه کوم یا غختلم شوم نه يم او یا مې اشتراک نه کړای نو چې زه کله خپل شعر لولم تازگی پیدا کیږي کنه نو د دې پوجا جوړوم اولته غورځوم نو بیا د یاد څخه وځي او بیا مشکل پیدا کوي ولې بیا هم په دې باندې مې فکر کړای اول د شعر په جوړولو کې په سیلابونو باندې بیا د دې په مضمون کې البته چې آیا دا به عام فهم وي او کنه به وي زما خبره به اسې خبره وي او که پیغام بلري په دې مې ټولو باندې چې دغه کړی نو په خپل هم یو څلوېخ کرت زفتي نو څلوېخ کرت یو سبق څوک زفت کې تبه نه ذهن کې پاتې کیږي
استاد څه تغیرات وینئ په خپلو شعرونو کې د لومړۍ ټولګي بیا تر دې اوس شاعري پورې څه کړې مو ده
په دې کې شک نشته دی چې لومړني شعرونه اوسنۍ وته زما په نظر باندې چې ډېر ابتدایي وي څه که په شعر کې نیمګړتیا نه وي خو کله کله دغه په الفاظو کې او یا په محتوا د شعر چې هغه پیغام په ښه شکل خلکو ته ورسیږي هغه ګورم چې کاش کې دا داسې وای
د ما منظور دا و چې د مزامینو له اړخه څه تغیرات پکې راغلي دي یعنی تاسو هغه لومړنۍ شاعري په کومو کلونو کې شروع کړې
ممکن ما دا اتلس کاله نه نو نونس کاله نه نه
یعنی په مجموع کې څو کاله اوسو چې شعر لیکه
پنځه څلوېخت خوب شبه کې
او دغه د پنځه څلوېختو کلونو په موده کې مو د شعر په مضامینو کې څه تغیرات راغلي دي یعنی په نوې ځواني کې مو کومو موضوعاتو ته ډیره توجه کوله اوس کومو موضوعاتو ته ډیره توجه کوي
استاد ګرامي شعر په وخت باندې هم تاثیر لري په هغه وخت کې موږ داسې شعرا درلوده چې موږ به د هغوی شعر مطالعه کوو نو ډیر کلاسیکو ډیر به کلاسیکو او په هغې کې به خپل هغه مضمون ښکاره پروت و اوس داسې شعرونه دي چې شعر ډیر ښه دی شعر به ډیر ښه خو مضمون نه لري او که مضمون ولري لوڅ به وي د دې په وجه باندې اوس مې رښتیا خبره وي د دغسې وخت په شعرونو ته د سړي ظلم نه کیږي یا خو داسې ده چې زه عمر مې پوخ شوی دی دغسې شعرونه لکه ځوانانې چې ووایي ښه به نه راته ښکاري خو د شعر په کارونو کې ډیر فرق راغلی چې تاسو په دې ډیر ښه پوهیږئ شعر یو قسم بلې خواته تلی دی نو د دې په وجه باندې زه په خپل شعر کې قصور وینم او چې دا بیا جوړوم یې نو زه وایم چې باید ډیر مضبوط وي چې بیا یې جوړ کړم تر یو حده بیا وایم چې اوس خو داسې شعرونه څوک نه خوښوي نو ضرورت یې څه دی
استاده په دې اوسو وختو کې مو چې شعر لیکلی ده دا کوم شعر دی داسې تازه تازه چې مو لیکلی
نه پوهیږم خو زه به داسې یو شعر درته ووایم چې تازه به وي
مهرباني
ژوندون هغه دی چې همیش د وسوسو سره وي ژوندون هغه دی چې همیش د وسوسو سره وي مینه هغه ده چې د زړه د درزیدو سره وي منزل هغه دی چې روان وي د هدف په لورې مرام هغه دی چې د نیکو ارادو سره وي احساس هغه دی چې ناپاک نه وي پاکي ولري تمیز هغه دی چې د حق د فیصلو سره وي. مین هغه دی چې خوخی او خندا نه پیژني، ژړا هغه ده چې د اوښکو د شیبو سره وي. ته کله ما ځنې تعبیر زما د مینې غواړې، اور خو په منځ کې وي رڼا یې د لمبو سره وي. راحت مې هیڅ نه دی لیدلی د بیلتون د لاسه، راحت مې هیڅ نه دی لیدلی د بیلتون د لاسه. مینې ستی کړم روزګار مې د غمو سره وي. مغرزان پرېږده چې روان وي د غرض په لارو، مغرزان پرېږده چې روان وي د غرض په لارو. د حاجتمندو کار خو ټول د نیمو شپو سره وي. زه برکت سلیم لتانه ګیلمن نه یمه، ښایسته ګلونه تل په خوا کې د ازغو سره وي.
ډیر عالی استاده،
مهرباني
استاده. تر کومو کلونو پورې مو د سترګو دید وو او کار یې کاوه سترګو؟
ممکن څلوېښت، دوه څلوېښت، نهایت درې څلوېښت.
یعنی دا د شلو کلونو په شاوخوا کې مو د سترګو دید کم؟
اوس بالکل داسې ضرورت نه وو، ضرورت مې نه وو، دید مې کمزوری وو خو ضرورت نه وو چاته.
له نوې شاعري سره استاد څه چل کوي؟ څوک یې دراوروي؟ خپله د رادیوګانو نه یې اوري؟ څه رقم یې کوي؟ له دې نویو شعرونو نه څنګه خبرېږي؟
زه به داسې عرض وکوم چې کله هم ما شعر نه دی اورېدل، ځکه یې نه اورم. چې شعر البته دا نو د هر چا تبه ده که نه، نوي شعرونه خو استاد تاسې پوهېږئ دا په نوې سلسله دي. نشته اوس هغه حافظ او نشته هغه رحمان، نشته هغه خوشحال. منظور دا دی چې اوس شعرونه چې زه ګورم لوڅ شوي دي، نو د دې نه زه خوند نشم اخیستی. شعر باید مستعار وي که نه، په پرده کې وي. هر هغه شی چې بسته وي او په کاغذ کې بند وي، مثلا په کارتن کې وي، خلک ورته وایي چې دغه بند کارتن راکا. نو شعر هم چې په پرده کې وي زما په نظر او خپل مطلب حل کړی وي، داسې حل کړی وي چې هغه طبیعت ته یوه حیرانتیا وبخي، طبیعت حیران کی چې شعر یعنی په داسې حالت کې جوړ شوی وي چې الفاظ د شعر وي او راز په پرده کې وي او مضمون یې ښکاره وي.
استاد د تلاوت او د قرآت په برخه کې مو ډیر شاګردان و روزل، د شعر په برخه کې مو شاګردان لري؟
زه به داسې عرض درته وکړم چې زه اوسه پورې په ځان د شعر باور نه لرم، ځکه چې د شعر ډیر معزز ادبا او علما موجود دي. نو د دې په وجه باندې زه په خپله چې شاګردم، شاګرد به څنګه تربیه کوم؟ او دا به درته ووایم چې په اوسنیو شاعرانو کې شاګردۍ ته ضرورت هم نشته. شاګردي خو به سابق داسې کسانو کوله چې هغوی به یوه زده کړه کړه. اوس خو تاسو ګورئ چې شعر د پخوانی حالت نه په څو قسمه باندې بلې خواته تغییر کړی، بدل شوی دی. بلې، دومره اسانتیاوې پیدا شوي چې نومې شعر دی خو خبرې نورې. او شعر خو موږ او تاسې پخوا په بدیع البیان کې نور څه درلوده، خو فکر کوم چې بدیع البیان هم شاته غورځېدلی وي.
استاد، تاسو چې له هېواده بهر ځئ، معمولا د قرآت سیالۍ یا هلته داوري کوئ او په دغه ترتیب سره کله مو شعر هم لوستی ده؟ په کوم له هېواده بهر چیرته؟
کاملا مشاعره راته جوړیږي، محفل راته جوړیږي د افغانانو لخوا په بعضې ځایونو کې، لکه په جرمنی کې، لکه په لندن کې. همداسې شوي دی کې شک نشته دی، ډېر بهترین شاعران راځي او د هغې ځای هغه ښه شاعران راشي، شعرونه وایو. خو دغلته مې اشتراک نه دی کړی، نه پوهېږم چې څه وجه ده. زه مصروف یم که څوک زما د شعر، یعنی زه چې اوس ګورم دا زما شعر ته، زما ځکه امید او تمه نشته چې ما خپل شعر نشر ونه منتلی شو.
استاد، داسې چې اکثره وخت تاسو هم مصروفه یاستئ، نو هغه د مصروفیت له وجې مو چې تاسو یې لرئ اکثره وخت شاید دغه شی هم د دې باعث وي. په هر حال استاد، ډېر په کومو قالبونو کې شعر لیکئ؟ معمولا غزل لیکئ؟
زما چې خوښېږي صاحب غزل مې خوښېږي.
نو دا دومره شاعري چې مو کړې ده ټول غزلونه دي که نظمونه او داسې؟
زه به درته داسې عرض کوم چې که یو نظم د بل سره مطالعه شي، ما خو چې څومره ولید یو د بل په شانته نه دی، په شعر کې البته، په نظم کې که نه. او غزل چې دی یو د بل په شانته دي. نو زه وایم چې که غزل ونه وایم نه باید چې په شعر کې اشتباه ونه کوم، دا خپل ځان ته وایم. د دې په وجه باندې نظم نشم لیکله یا جوړوله.
مهرباني استاد یو بل غزل به
پدیدن دې نه مړېږم، پدیدن دې نه مړېږم، څومره ښکلې دل ربایې، دا دې زم جادو کړی که تسترګ د سبا یې. په هجران کې دې دردمن شم چې دې ووینم روغېږم، راته ووایا دلبره چې ته درد یې که دوا یې. زړونه څنګه لمبه نشي چې خبرېږي دل حاله، زړونه څنګه لمبه نشي چې خبرېږي دل حاله، چې حیات رې نه شرمېږي د هغه رنګه حیا یې. هر سړی دې مجنون کړی، در په در در پسې ګرځي، په لاس نه ورځې وچاته عجیبه غوندې لیلا یې. آرزوګانې مې ژوندۍ شي چې نظر وکړې د مهر، کله خوا ته رانږدې شي کله هسې نا آشنا یې. خفه نه شي د زړه سره، دا جواب په مینه راکړه. زه خو ستا پر مخ مین یم، وایه ته مین په چا یې. برکت سلیم نوکر کړه د خپل در د نوکرانو، برکت سلیم نوکر کړه د خپل در د نوکرانو، که خدمت ته حاضر نشو بیا دې زړه چې هر څه وایې.
ډېر عالی استاده،
تشکر.
استاده څو اولادونه مو دي؟
زه 15 زامن لرم او 15 لورانې، البته د دوه کډونه.
څه کارونه کوي؟ په څه بوختي اولادونه مو؟
مکتب هم وایي او قرآن کریم هم مخکې وړي او زده کوي.
مننه استاده. یو نوی تازه شعر مو چې په دې کتاب کې نه یې په دې ټولګو کې مو، داسې یو شعر مو راواوروئ.
دا بره د خصم پوخ یاد نه وي که نشته را سره، او شعرونه مې جوړ کړي دي، ډېر ښه دي. کم جوړوم خو ډېر ښه جوړوم، داسې نه دي لکه دا درته ومې چې ویل.
استاده خو د دې اورېدونکو په تلوسه یې کوم ټول نه یې په یاد یوه برخه یې راته ووایاست. څه دی؟
آشنا ته وایم چې به زه درته ګیلې ته راشم. آشنا ته وایم چې به زه درته ګیلې ته راشم، زه نه درځم خو د زړه د لاسه خولې ته راشم.
الله، ډېر عالی استاد.
سترګې مې اوښکې تویوي، سترګې مې اوښکې تویوي، خو قدر نه پیژنم، در پسې ګرځم لیونۍ داسې شیبې ته راشم.
ډېره مننه استاده. کور مو ودان چې زحمت مو یې استرالی دلته سټوډیو ته، ډېره زیاته مننه.
مهرباني، خدای مکمو. تشکر، سلامت اوسئ.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
وګمې تازل د روسی نامتو کیسه لیکوال انتوان چوخوف لنډه کیسه لوستې ده. دا وایي دا د تاریخي سبقونو خورا ممتازه بیلګه ده. راځئ ورته غوږ بشو.
گناهکار. هر څوک چې د ماریا سپلانزا نوم جادو کری، د پټی د لوزای افشا کړي، یا د هغې مړی محکمې ته راوړي، یا یې ژوندۍ حاضره کاندي، د خپلو ټولو ګناهونو د بخلو سند به ورکړی شي. دا اعلان د بارسلونا د اسقف او د شرعې د څلورو قاضیانو لخوا شوی و، او دا هغه دوران دی چې د اسپانیا د تاریخ او بلکې د ټول بشری تاریخ لپاره یې د شرم داغ بلی شو. د بارسلونا د ښار ټول اوسیدونکي له دغه اعلانه خبر شول او پلټنه پیل شوه. شپاړس تنه ښځې چې رنګ یې ماریا ته ورته وو ونیول شوې. د ماریا کورنۍ خورا پریشانه وه. په هغه زمانه کې د خلکو د احمقانه باور و چې جادوګره که وغواړي خپله بڼه بدلولی شي، مانا دا چې شکل یې په تورې سپۍ یا تورې پیشو اوړي. خلکو ویل داسې ډیر شوي دي چې کله یو ځناور په کوم ښکاري حمله کړې او ښکاري یې وربوز ورغوڅ کړی او د یادګار لپاره یې ساتلی دی، نو وربوز ناڅاپه د ښکاري د میرمنې په وینو لړلې لاس په بڼه ظاهر شوی دی. د بارسلونا اوسیدونکو د ښار ټول تور سپي او پیشوګان ووژل، خو هیڅ سیوا حیوان د ماریا سپلانزا کومه نښه ظاهره نه کړه. د ماریا مور د اسپانیا وه او پلار یې چې سوداګری به یې کوله. په خټه د بارسلونا فرانسوي وم. د لرغونو فرانسویانو آزاد طبیعت او د اسپانیایي ملت مستی د ماریا په خټه کې اخلی وم. دغه سیمېرمنې خاص جذابیت لري. د ښکلي هوښیاري پیغلې چې د اسپانیا والو غوندې د زړونو د غلا چلسته وو او جنجالي ژوند یې نه خوښاوه. تر شل کلنۍ پورې خورا لږ ژړلی وم. دا تر دې دمه د ماشومانو غوندې مسته ګرځېدم. د زوکړې په شلم کال یې د بارسلونا له یوه زلمي ماړو سپلانزا سره واده وکړ. سپلانزا یو ښکلی تعلیم یافته زلمی وو. میړه یې قسمونه کول چې که پوه شي چې ماریا ورسره خوشحاله نه ده ځان به ووژني. خو د واده دویمه ورځ یې وه چې تقدیر هر څه بدل کړل. ماښام و ماریا د میړه له کوره راووته چې د پلار کره لاړه شي. خو لاره یې ورکه کړه. بارسلونا ډیر لوی ښار و او دلته ډیرو لږو ښځو له یوې مینې څخه بلې ته په اسانه لار موندلی شوی. ماریا په لاره کې یو ځل مهراهب ولید. پوښتنه یې ورنه وکړه، صاحبه د سینټ مارک وارډ ته به څنګه ځم؟ راهب تم شو. دې ته یې په ځیر ځیر وکتل لکه په ژور فکر کې چې ډوب شوی وي. لمر د غدم لوېدلی و او د سپوږمۍ یخي رڼا او د هغې سیوری د ماریا په ښکلي مخ لاس تېراوه. بې ځایه نه ده چې شاعران د ښځو توصیف په وخت سپوږمۍ یادوي. د ښځو ښکلا د سپوږمۍ په رڼا کې په زلونو زیاتېږي. د ماریا ګامونه چې به چټک شول تورو زلفو به یې اوږې او ټټر ور وپوښل او چې لاسونه به یې ټکري ته واروړل مړوندونه به یې تر څنګلو پورې لوت شول. زلمی راهب ماریا مخاطبه کړه، په اولیاو قسم خورم چې ته جادوګری یې، یقین مې دی جادوګری یې. او بیا یې شونډې وخوځېدې، څه اوراد یې وویل، دغه سپی څه شو؟ دغه چې اوس مخکې یې زما مخکې منډې وهلې، سپی ځان ستا په شکل کړ، په خپله مې ولید. یقیني زه 25 کلن یم، خو په دا لږ عمر کې مې 50 جادوګری موندلې دي. ته یې یو 50مه یې، زه اګوستین نومېږم. راهب له خپلو خبرو وروسته صلیب وویسته او لرې شو. ماریا د اګوستین نوم په خواله اورېدلی و. مور او پلار یې څو ځله د هغه کیسې ورته کړې وې چې په جادوګرو ښځو پسې یې بټې وهلې دي. اګوستین د ښځو د تحقیر او سپکاوي په اړه یو کتاب لیکلی او په هغه کې یې ښکلي و چې له ښځې څخه د سړي زوکړه د سړي سپکاوی دی. څو سوه متره لرې ماریا دوه راهبان ولیدل چې دا څاري، او کله چې د یوې لویې دروازې مخې ته چې په تندي یې د لاتین غټ توری لیکل شوی و تیرېدله، څلورو سیاپوشو ته یې پام شول. دوی که څه هم د دې مخه ونه نیوله، خو د مور د کور تر دروازې ورپسې و. په دغو کسانو کې اګوستین هم لیدل کېده. درې ورځې وروسته یو په ظاهره مؤدب سیاپوش سړی چې بې له شکه د شرع قاضي و د ماریا خاوند سپلانزا ته ورغی او پوه یې کړ چې ژره تر ژره اسقف ته ورشي. سپلانزا ځان اسقف ته ورساوه. هغه ورته وویل ښځه د جادوګره ده. د سپلانزا رنګ والوت. اسقف زیاته کړه، خو د خدای شکر دی چې د یو داسې سړي په مرسته چې د علم غیب په زور خبیثه روحونه کشفوي له دې موضوع خبر شوم. دا ښځه په داسې حال کې چې ځان یې په تور سپي او بیرته ستا په ښځه بدلاوه لیدل شوې ده. سپلانزا حیران دریان وو. په نیولې غاږ یې وویل، هغه زما ښځه ده، څه بل څه نه ده. اسقف ورته وویل، دا ښځه هیڅ وخت د یوه عیسوي سړي میرمن کیدلای نه شي، ځکه چې له شیطانه سره یې واده کړی دی. کمبخته، ته نه یې خبر، ته هغې خبیثو روحونو ته تسلیم کړی یې. کور ته لاړ شه او سمدستي دغه ښځه دلته حاضره کړه. اسقف ډیر عالم او فاضل سړی و. هغه وویل، د ښځې کلمه په اصل کې د لاتین ژبې له فمینا څخه استخراج شوې ده، او فمینا یوه مرکبه کلمه ده چې مینای همغه مینوس ده او مینوس په لغت کې د فقدان او نشټوالي معنی لري او ناچی د فمینا اوله برخه ده په لاتین ژبه کې د ایمان د کلمې اول حرف ده او نتیجه دا شو چې خزه یعنی بی ایمانه. د سپلنزا په بدن کې وینه وچه شوه، د اسقف له کوټې ووت او د لاس ګوتې له تندي راتاو کړې. هغه به اوس د ماریا بې ګناهي څنګه ثابتوله؟ دا به چا منله چې راهب غلط شوی دی؟ نور نو د بارسلونا ګردو خلکو منلی و چې ماریا جادوګره ده. په کم عقلو خلکو باندې د چټیاتو منل ډیر اسانه کار دی، او په اسپانیا کې خو داسې سړی نه و چې د بې عقلۍ باد دی نوي ورباندې لګېدلی. د سپلانزا پلار چې ډاکتر و، د ژوند په وروستیو ورځو شپو کې خپل زوی ته ویلي و چې زویا، د اسپانیا په خلکو هیڅ وخت حساب مه کوه، دوی ډیر ساده ګان دي، د دوی عقیده په یوه غیران هم نه ارزي. البته سپلانزا هم د خپل وطنوالو غوندې عقاید لرل، خو د اسقف دغه خبره یې زړه ته نه لوېدله. د خپله ښځه پوره پیژندله او یقین یې و چې ښځې یوازې هغه وخت جادوګری کېږي چې بوډۍ شي. سپلانزا کور ته ورغی او خپلې مېرمنې ته یې وویل، ماریا، راهبان غواړي تا اور ته واچوي، دوی وایي ته جادوګری یې. ما ته یې امر کړی دی چې ور و دې سپارم، اوس خبره واوره، که په رښتیا جادوګری یې خدای دې پرده وکړه، له ځانه توره پیشو جوړه کړه او له دې ځایه ځان وباسم، خو که ستا په نفس کې شیطانی روح نه وي زه به دې هیڅکله راهبانو ته ونه سپارم. هغوی دې غاړې ته رسۍ در اچوي او تر هغو دې خوب ته نه پرېږدي چې په دروغو اعتراف وکړي، نو که په رښتیا ساحره یې پښې سپکې کړه. خو ماریا نه وتښتېده نه توره پیشو شوه، یوازې یې په مخ اوښکې رامات شوې او دعا ته یې لاسونه اوچت کړل. خاوند یې مخ ورواړاوه، ویې ویل، ګرانې، پلار مې راته ویلي و چې په ډیر لنډ وخت کې داسې زمانه رارسیږي چې خلک به په هغه چا پورې خاندي چې په ګوډو او جادو عقیده لري. پلار مې ملحد و، له خدای منکر و، خو صادق سړی و، نو تر هغه وخته پورې ځان چیرته پټ کړی. دا کار ګران نه دی، زما د ورور کریستوفر بیړۍ په بندر کې ولاړه ده، زه به دې پکې پټه کړم، ته به تر هغه وخته پورې چې زما پلار یې اټکل کړی دی ځان چاته نه ښکاره کوي. پلار مې په ټینګه ویل چې هغه وخت ډیر رالنډ دی. په هغه شپه ماریا د بیړۍ په یوه پټ ځای کې د سمندر مستو څپو ته غوږ نیولی و، له یخنۍ پوړېدله او د هغه وخت د رارسېدو ارمان یې کاوه چې خو سر یې ویلي و چې را روان دی. اسقف سپلانزا ور وغوښت او ورته ویې ویل، ښځه دې چیرته ده؟ د ځواب ورکړ، له ځانه یې توره پیشو جوړه کړه او راڅخه وتښتېده. اسقف ورته وویل، اوس خو دې یقین شو چې ما سم قیاس کړی و، په هر حال پروا نه کوي، پیدا به یې کړو. اګوستین ډیر تکړه سړی دی، اوزا خو احتیاط کوه چې بیا له کومې جادوګری سره واده ونه کړې. کله ناکله د جادوګرو ښځو خبیث روحونه د خپلو میړونو د روح په خپلولو پیل وکاندي. تیر کال مجبور شوم یو ډیر مؤمن کاتولیک چې خپلې ښځې روح ورتباه کړی و په اور کې واچوم. د کمبخت نه غوښتل چې خپل نفس شیاطینو ته وسپاري، خدا کانه ور وشوه، اوس نو زه خدای دې ملشم. ماریا ډیر وخت په بیړۍ کې تیر کړ. سپلانزا به یې هر شپه حال اخیست او اړتیاوې به یې ورپوره کولې. میاشتې واوښتې خو هغه وخت رانغی چې ماریا ورته په تمه وه. د سپلانزا پلار دروغ نه ویل، مګر د خرافاتو ریښې ډیرې ژورې وې. په لنډ وخت کې چیرته وچېدې؟ ماریا د ولاړې بیړۍ په منځ کې په پټ ژوند اموخته شوه. پراهبانو یې ملنډې وهلې، هغوی به یې تور کارغان بلل. کریستوفر به ویل چې بیړۍ له خیره سره جوړه شي، ماریا به لرې وطنونو ته ولیږو او هلته به د اسپانیا له خرافاتو بیغم شوند کوي. خو نصیب بلا پیخ کړه. په ښار کې د اسقف اعلان چې په هر چارسو کې لګېدلی و، د سپلانزا په ذهن باندې تاثیر وکړ. د اسقف لخوا د ټولو ګناهونو د بخلو خبرې نور فکرونه ور پیدا کړل. دا چې د سړي ټول ګناهونه وبخل شي څومره ښه خبره ده. سپلانزا چې ځان یو لوی ګناهګار ګاڼه، سړه سا وایسته. د یو داسې ګناه کړی و چې د هغې له کبله ګڼ کاتولیکان په دار شوي او یا خورا ربړېدلي وو. سپلانزا د خپلې نوې ځوانۍ عمر په تولیدو کې چې د جادوګرو او کیمیاګرو ځاله وه تیره کړې وه. په 12 او 13 میلادي پیړۍ کې هلته د اروپا تر بل هر ځای زیات د ریاضیاتو پوهه غوړېدلې وه، او د اسپانیا د خلکو عقیده وه چې د جادو او ریاضیاتو په منځ کې ډیر واټن نشته. سپلانزا له خپله پلاره مداري توپ زده کړی و، او عجیب عجیب طبي بوټي او د حیواناتو کولمې ملمې یې راغونډې کړې وې. یو ځل یې چې په اوکلۍ کې څه شی میده کول، ناڅاپه یوه شغله پیدا شوې وه او شیطان یې لیدلی و چې د تاویدونکو شنو شغلو په بڼه الوتی وم. په تولیدو کې د ده ژوند په دغسې شیطاني چارو لړلی وم. د پلار له وفات وروسته یې تولیدو پریښوده، او څه موده پس یې د خپلو شیطاني کارونو په خاطر د پښیمانۍ ژور احساس وکړ. یو ځل یوه بوډا او عالم راهب تر غوږ ورتیره کړې وه چې ګناهونه یې د سیوري غوندې ورپسې دي، او خلاصون ورڅخه یوازې هغه وخت کیدونکی دی چې یو ډیر لوی د خیر کار وکاندي. سپلانزا د دوزخ له اوره د ژغورېدو او د ځان د بچولو په خاطر هر کار ته تیار و. د بله ځانه سره ویل چې د تجارت له کاروباره کله وزګار شم، د بزرګانو ولیانو زیارتونو ته به لوڅې پښې ځم، او پوره نیمه شتمني به مې بخم. کله چې اوس دغه اعلان لوست په زړه کې ورتیره شوه، کمې ماریا خزانه وای اسقف ته مې سپارله. دغه فکر چې بس د یوې خبرې په کولو یې ګناوې پاکېدلې له ذهنه نه ووت. په سپلانزا باندې ماریا د ایمان غوندې ګرانه وه، خو له یوې ښځې سره دومره ډیره مینه هغه چاره وه چې راهبانو ورته په سپکه کتل او لعنت یې ورباندې وایه. د ده ښار په دیوالونو باندې د لګېدلې اعلان خبره له خپل ورور کریستوفر سره وکړه. هغه ورته وویل دا ښځه که جادوګره وی بیا یې سپارل په کار و. د ګناهونو بخل کېدل هم ډیر خوند لري. من کولی شو د هغې تر مرګه صبر وکړو، بیا به یې مړی دغو تورو کارغانو ته ورکړو. دغسې چې وشي بده نه ده، که څنګه دوی دې بیا د هغې مړی وسوځوي؟ مړی خو بیا په خوږو نه پوهېږي. سپلانزا وویل ګمان نه کوم ماریا ډیر ژوند وکړي، که داسې وشول موږ به هم له ګناهونو پاک شو. کریستوفر په کټ کټ وخندل او لاس یې د ورور په اوږه کېښود. سپلانزا په فکر کې ډوب شو او له ځانه سره یې وویل دا نو معلومه نه ده چې اول به زمرم که دا کمې ښځنه وی ولا ورکړې به مې وه. څو ورځې وروسته چې سپلانزا د بیړۍ په دړو قدم واهه، له ځانه سره یې وویل اوس کاشکې عمرې ژوندۍ خو یې په ګوتو نه شم ورکولی، زړه مې نه مني. خو که مړه شوه مړی به یې دغو تورو لعنتي کارغانو ته وسپارم، او بیا به یې له ګریوانونه ونیسم چې ګناوې مې راوبخي. دغه احمق په همدې فکرونو کې و چې ناڅاپه یې یوه ورځ خپله ښځه په زهر ووژله. د ماریا جنازه یې د شرعي قاضیانو ته یووړه، او هغوی د اور لمبو ته وسپارله. هله بیا راهبانو د طب او هغه علم چې وروسته یې نوم کیمیا شو د زده کړې ټولې ګناوې سپلانزا ته ور وبخلې. اسقف د ده کار وستایه، او خپل یو تالیف کړی کتاب یې ورته ډالۍ کړ. په دې کتاب کې راغلی و چې شیطان د تکو تورو ویښتو میرمنې تسخیروي، او دا ځکه چې تور د شیطان رنګ دی.
نامتو سندرغاړی هارون پاچا د نن څخه 25 کاله مخکې خپل لومړني هنري فعالیتونه پیل کړل. اوږد مزل یې وکړ او داله پیچمو او کګلې چونو ډکلارې کچ کړه. پاچا د عمر ډیر شیرین شیبه هنر ته وبخلې، لارې وېسته او بیا ډیر نور د د پپل روان شول. سندرې وبللې، خاطرې شوې، پر زلونو او ذهنونو وشرنګې دې. پاچا وایي دا ډیوه به بله ساتم، غواړم نوي کارونه مې تر پخوا متفاوت وي. زموږ همکار زبی الله مومن د پاچا د هنري ژوند په اړه رپورټ لري، پام مو ورته راړوم.
دادا هارون پاچا پتر رخ کن کیا نزد 15 کال مخ کے ویلی ٹپی دی چتر دو نیم لسیز روز تلا هم میناوار لری او هر ورز پلارو کسو حجرو دیرو موٹرو او میوزک سنٹرو کی پمیناوری او ورتا غوغ وگوی. هارون پاچا د پښتو هنر او موسیقۍ غیات او تلپاتې نوم دی چې کله پر 1909 میلادي کال د لومړي ځل لپاره د تلویزیون پر پرده راڅرګند شو. په خپل ځانګړي جدید انداز او جذبي غږ کې غزل او ټپې وویلې، نو د پښتو موسیقۍ د مینهوالو پام یې ځان ته واړاوه او پر لارو پر کې د ځلانده هنر پلوشې خورې شوې. پاچا هغه مهال په پېښور پوهنتون کې لوړې زده کړې کولې، خو له پښتو موسیقۍ سره مینه د ډګر ته راوویست. په ډېر لږ وخت کې په لارو پر کې لکونه مینهوال پیدا کړل او د پښتو د ښې او معیاري موسیقۍ د مینهوالو پر زړونو یې بادشاهي پیل کړه.
زما په مخ لاړ را چکنو او کم د ننګولې پشاپ پړلې وینا، کم د ننګولې پشاپ پړلې.
خغلی پاچا نه یوازې دا چې پښتو موسیقي ته نوې رنگ ورکړ، بلکې تر خیال محمد او گلزار علم وروسته لومړنی سندرغاړی و چې معیاري شاعري دود کړه، پر پښتو موسیقي خور بازاري رنګ تر ډېره لرې کړ او د معیاري موسیقي د مینهوالو تنده یې ماته کړه. نوموړی د خپل هنري سفر له پیله د ښې او معیاري موسیقۍ پلوی و. همدا لامل و چې په خپل لومړني البم د رنګونو ماښام کې د پښتونخوا د نامتو شاعرانو لکه رحمت شاه سایل، ډاکټر اسرار، اکرام الله ګران، اکبر سیال او اندیش شمس القمر غزل انتخاب کړي او بیا وروسته دا معیار تر ډېره روان وساته. تچ د نور سندرغاړو په پرتلا د هارون پاچا په هنر کې څه ځانګړتیا وه؟ لیکوال او شاعر عارف تبسمې پاړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي.
د هارون پاچا ځانګړنې که دا درته ووایم چې بېشمېره دي، نو دا به مبالغه نه وي. ولې د هغه تر ټولو لویه ځانګړنه خو د هغوی هغه جادوګر غږ دی چې هغه په لکونو کروڑونو پښتنو په زړونو کې خپل ځای پیدا کړی دی. چې هارون پاچا د موسیقۍ په میدان کې دا 25 کاله پر کړی دي، هغه ډېر نوي نوي شی په موسیقۍ کې اضافه کړې ده. هغه که د ټپو ته یو عروج ته رسول وي او د ټپو نوي نوي طرزونه مختر اوړل وي، هغه که د یو بهترین شاعر انتخاب وي او هغه که د هغوی هغه کمپوزونه وي چې هغه له هر چا څخه جلا دي، نو زما په خیال باندې هارون پاچا د ډیرو زیاتو سندرغاړو ډیرې زیاتې ځانګړنې لري.
هارون پاچا ولې په دومره لږ وخت کې پر پښتو موسیقۍ بچی پیل کړه او زرګونه مینهوال یې وموندل؟ د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسد دانش لامل دغه ښه انتخاب او د ډېرې موسیقۍ پر ځای ښې او معیاري موسیقۍ ته لومړیتوب او د ډېرو مینهوالو پر ځای پر معیاري او باذوقه مینهوالو حساب بولي. خغلی دانش له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، د هارون پاچا موسیقۍ او انتخاب په نوې کول کې لخي او معیاري شاعرۍ سره مینه پیدا کړه او د شاعرۍ یو شعر بازاري هم وغوړاوه.
هارون پاچا واقعیا چې په پښتو موسیقۍ کې یو بدلون راوسته، خټه کې ته چې پام وک هغه دا و چې خاو معیاري شاعرۍ د ویلې د مبتذل شعرونو نه ځان وساته. اوس کوم نوي ځوانان راټوکېدلې دي، ډېر ښه شعرونه وایي. په دې کې حتمن د هارون پاچا د تشویق اولاد شته، ځکه چې د هارون پاچا موسیقۍ ته ښه نه وایي او خلک خلکو نه خوښولی د هارون باچا دومره قدر په ټولنه کې نوی شوی دی، ښه شعر قدر نوی شوی، خلک نه تشویقېدل ښه شعر ته. دا ځوانان چې ډېری چې ښه شعرونه وایي، زه فکر کوم یو څه خو ولی نه د دوی د مطالعې او د دوی د پوهې دا توم نه او مالګه به پکې وي، خو د دې سره سره د یو څه زه د هارون باچا لاس هم پکې وي.
شلخوا پختو موسیقی ته د معیاري او نوي رنگ ورکول یو کټه ده هم شو چې د ډګر نو سندرغاړو د هغه پر پل پل کې خود او هڅه وکړه چې دوی هم خپل هنر د معیاري شاعرې په غاڼه خولې کړي. د پختو موسیقی د روان بهر یو وتل سندرغاړی کرن خان چې ځان د هارون باچا شاګرد یادوي، هم دې ټکو ته په اشاره د خاغلی باچا د هنر د 15 کلن سفر ډیر کامیاب او لنو وختونو ډک بولی. کرن خان وای هارون باچا فکری او شوري موسیقي کړي، د پښتون قام په فکری او شوري وده کې پراخونډه اخیستي، او په خبره چې د پښتون قام د ولسي بیداری په لړ کې باندې خاغلی باچا د خدمت تر ډیره ژوندې او یاد وي. خاغلی کرن په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي،
په دغه 15 کال کې هارون باچا بلا نوښتونه وکړل. په هغه کې اولنې نوښت خدا ده چې ټپه زموږ سره په یو دوه درې اندازونو هغه د په لزګونو اندازونو کې ولست معرفي کړل. بل دا چې نوی هنرمندان د هارون باچا د هنر نه دومره متاثر دي چې هر سړی کې څه نظر رنگ د هارون باچا شته، او په جدیدو یا په دې نوي کول کې هارون باچا د موسیقي یو ستند، او د هارون باچا د 15 کلن هنري سفر ته مونږه په درنه نظر ګورو. مبارکي ورته وکړو.
مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کری جو زندگی دا خار کے روان چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کری جو زندگی دا خار کے روان
خاغلی باچا آزادی راډیو سره په خبرو کې خپل مینوالو ته زیری ورکړ چې د خپل هنري سفر 50 البوم ګل رنگ هم تیار دی، او په نږدې راتلونکي کې به د مینوالو لاسونه ښکل کړي. نوموړی پښتو موسیقي ته ورکړي کلونه خدمت بولي، او خپل 15 کلن هنري سفر په دې ډول ارزوي.
زه تاسو ته رښتیا خبرو کوم چې داسې فکر نه کوم چې ما ګنې په دې کلونو کې کوم ډېر غټ کار کړی وي. کاش کې کړی مې وي. ما په خپل هم ویاړ کولی شوی. زما څومره چې اوریدونکي دي، زما د موسیقي مینوال دي، نو زه د ټولو ډېر زیاته مننه کوم. زما دغه ډېر مات ګډ کار ته هم درانه کتلی دي، او ماته په دغه ترڅ کې ډاډ او حوصله را کړې ده تر څو زه نور هم دغه برخه کې کار وکم.
خاغلی باچا همدا شان خپل پښتانه مینوال ستایي چې ښه او معیاري موسیقي ونازوله، او نوموړي ته یې هغه څه ورکړل چې تمه یې نه لرله. هارون باچا هیله و خدا چې د پښتو موسیقي خدمت به روان ساتي او له دې لارې به د ورځپلو پښتنو د فکري ودې او د هغوی پر شونډو د مسکا پر خپرولو کې ونډه اخلي.
خپل هڅې به مې تر خپله وسه جاري او ساري وي چې د پښتو موسیقۍ په ډګر کې نور هم کار وکړم. او اوس خو راته لا هم ګرانه شوه چونده زما 50 کاله پکې یاد شو، نو اوس باید نور داسې کار وکړم چې هغه تر دې زما د کړیو کارونو ښه وي. چیلنج هم راته راپېښ دی، خو د ملګرو د مینهوالو دعاګانې او د دې دغه مینه چې راسره وي نو زه هیله من یم چې یو څه ښه کار به وکړی شم.